Adiós.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیج و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان اتمه او د سپتمبر دیرشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې له تیر ماښام راهیسې انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه نږدې یو مخ بند شوي دي. د نیټ بلاکس په نوم ویبپاڼې چې نړۍ کې انټرنیټي جریان څاري تیره شپه لیکلي چې افغانستان دا مهال د انټرنیټ د بشپړې پرچاوۍ په حالت کې دی. د دوی د معلوماتو له مخې دا مهال ټلیفوني اړیکې هم اغېزمنې شوي دي. په بهر کې میشتو ګڼو افغانانو لیکلي چې پرون نه دي توانېدلي افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکې ونیسي. د طالبانو حکومت په ظاهره د نوري فایبر د بندیدو امر کړی چې په کیبلونو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته غځول شوی. خو د ټکنالوژۍ پوهانو لیکلي همدغه کیبلي انټرنیټ سره شاوخوا شپږویشت ولایتونه او د ګڼ شمیر مخابراتي شبکو انټرنیټ وصل و. د طالبانو حکومت ته په رسمي ډول د دغه بندیز په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوي سره هممهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خند سره مخامخ شوي دي. د هوایي ترافیکو د څار یو نړیوال ویب سایټ فلایت رادار 24 ښیي چې نن سه شنبه کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوي چې درې له دوبۍ او دوه نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوي وي. د دغه ویب سایټ معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته دوه او استانبول ته یوه پلان شوې الوتنه لغوه شوې. لغوه شوې الوتنې تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکیش او فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمیر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوي ډیلي، استانبول، جدې او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمتونه تر ډیره د کام یار او آریانا هوایي شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایي شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خنډ سره نه دي مخامخ شوي. د جرمنی په بون ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری ډیپلوماتانو پرون دوشنبه ډلیزه استعفا اعلان کړې ده. د دغې کنسلګری سرپرست حامد ننګیالي کبیري ازادي راډیو ته وویل چې د دغې استعفا لامل د دوی اډانې ته د کوربه هیواد لخوا د طالبانو د یو ډیپلوماتو معرفي کول دي. کبیري زیاته کړې چې له دې اعلان سره سمې د کنسلګری منقوله او غیر منقوله شتمني وسایل او تجهیزات د جرمنی بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د پخوانی جمهوری نظام دغه ډیپلوماتان وایي د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه لري، نو ځکه دوی ته یې په کنسلګری کې د ډیپلومات مقررېدل هم د منلو نه دي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې برلین ته دوه کنسولي ماموران د کوربه هیواد په خوښه ولېږل چې یو هغه یې په برلین کې په سفارت او بل هغه یې د بن په کنسلګری کې کار کولو ته معرفي شوی وو. د بن کنسلګری د اروپا، استرالیا او کاناډا افغانانو ته کنسولي او تخنیکي مرستې برابرولې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرحې پر سر هوکړې ته رسیدلی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې شامله ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. افغانستان له پرون ماښام راهیسې د انټرنیټ له بشپړې پرچاوۍ سره مخامخ دی. دا وروسته تر هغه چې د نوري فایبر انټرنیټ پرې شو.
هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. په افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږویشت ولایتونه په زرګونو اداري فرصتونو څخه محروم کړو.
اسلام آباد کې د طالبانو د یو شمیر مخالفانو بحثونه نن هم دوام لري. پاکستانی چارواکي څه غواړي؟
پاکستان د همدغه نام استفاده کوي چې وخی نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی.
د امریکا او اسرائیل مشران د غزې جګړې پر پای ته رسیدو سلا شول. نور راپورونه هم شته افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمېر نجونو لاسي صنعت ته مخه کړې.
دا کله کې چې دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی دا او آینه توسي عمره توسي کوم.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته افغانستان تیر شپه د انټرنیټ له بشپړ بندښت سره مخامخ و. د نت بلاکس ویپانې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري هم تیر شپه د کابل په وخت 8:30 بجې راپور ورکړ چې د تلیفوني خدمتونو چارې هم ګډوډې او ټکنۍ شوې دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ بندولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او رسنیزو بنسټونو ګڼې اندېښنې پارولي. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو بل لوی بندیز حاکمیږي، داسې بندیز چې تقریبا ټول ولس یې اغېزمن کړی دی. تفصیل له فیروزې عزیزي نه اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ د پریکولو له پریکړې وروسته افغانستان تیر شپه د میزان په ومه د انټرنیټ بشپړ بندېدو شاهد و. نت بلاکس وی پاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري د کابل پر وخت د شپې په 8:30 بجو پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندېدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي دي. دې سازمان دا راپور هم ورکړی چې د دوشنبه سهار راهیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله یې توګه پرې شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ د پرې کولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او د رسنیو د سازمانونو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې هڅه یې کوله د دوشنبه په ماښام د سپتمبر په 9 په افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو له لارې د خپلو کورنیو له غړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. له دې ډلې په فرانسه کې میشت افغان خبریال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا د هغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپلو کورنیو لري دي او د دوی د اړیکو یوازینی وسیله انټرنیټي خدمات وو. په ځانګړې توګه زما لپاره، ځکه چې زما د کورنۍ ټول غړي په افغانستان کې دي او زه په فرانسه کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپلې کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په څیر د زرګونو افغانانو لپاره، یوه چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا له خپلو کورنیو بې خبره پاتې شي،
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې میشت سیاسي کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډېر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو، روڼ اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بندوو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوی کړي. دا مهمه مسله ده. که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ، دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطا کړی دی، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو بشپړ بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو دا اقدام یې غندلی، زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند، د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي وو چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهالې ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغېزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې له پرون مخام رئیس په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی په نږدې بشپړ ډول قطع شوی دی. د انټرنیټ د څارنې یوې نړیوالې ویبپاڼې د شپې لخوا راپور ورکړی چې افغانستان د انټرنیټ د بشپړ بندېدو په حالت کې دی. لکه چې طالبان وخت رسیدلی یا تقریبا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دومره لویه کچه د انټرنیټ پرچاوي تجربه کوي. دا وروسته تر دې چې د طالبانو مشرتابه یو شمېر مخابراتي شرکتونو ته وویل چې د فایبر نوري یا نوري فایبر انټرنیټ قطع کړي. دا هغه انټرنیټ دی چې د گاونډیو هیوادونو لخوا په کیبلونو کې افغانستان سره وصل شوی دی. د ټکنالوژۍ د برخې یو شمېر ماهران وایي چې همدغه فایبر انټرنیټ یا کیبلي انټرنیټ د ټولو انټرنیټونو د ملا تیر دی په افغانستان کې، او د دې له قطع کېدو سره تقریبا په 25 ولایتونو کې انټرنیټي خدمات ټکنی شوي. زما همکار نوریاس نوری د ټکنالوژۍ له کارپو اغه ملک سهار سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د نوری فایبر انټرنیټي شبکې د بندېدو علت څه دی او زیان یې چا ته رسیږي.
نوری فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلکو د لپاره چې له ټولو امکاناتو له هر څه څخه لاسرسی یې بند کړي او د میلیونونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړل او دا د هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده چې افغانستان کې شاوخوا د اوس 26 ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پوهنتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیسټمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول یې کار کول یا فریلانس دی، ټول له همدغه فرصتونو څخه محروم کړو چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټولو را دوخه د بت ټولو بد غټ بندیز وي چې متاسفانه د ټول افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډي کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده او که دا انخلول شوی هم ده، که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنا چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې سوي دي. شاوخوا تر 300 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کسوي دي. افغانستان تم لشکو ګاونډي هیوادونو څخه د انټرنیټ د کیبلونو لره کسو چې افغانستان شاوخوا 50 ګیګا بایت پر سکند انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابل ستونزه حل کوله. قسم د ټول افغانستان د شاوخوا 2.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې بیا هم کم ولو، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 2.2 میلیونو خلکو لاسرسی ډېرې ستونزې حل کړې وې. د دولتداري او د شخصي ادارو دغو دا په نور هیوادو کې دا هر څه نورمال دي، خو متاسفانه د افغانستان د دغه نړیوالې شبکې څخه قطع کړل چې دا د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کېږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس فیصد خلک په افغانستان کې ګټه نه ستري اخستلی، او هغه اصلا د ایمرجنسي خي ډیر ضرور او د لمړني اړتیاو لپاره د لکه د مسیج زنګ او د لپاره خدا اصلا دی اصلي د انټرنیټ د ملا تیروس متاسفانه دی قطع کړ.
د ټکنالوژي د بخش ماهر اغا ملک سهار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږینن. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر مخالفانو د غونډې دویمه ورځ ده. دغه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه چې په ظاهره هلته د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات دی انسټیټیوټ لخوا ور بلل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی تر ډیره د افغانستان پر راتلونکي باندې خبرې کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو یا ډبلیو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څه هم فوزي کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په لیکلې بڼه یوازې دومره وویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه به یوه ګډه اعلامیه خپره شي، خو نوموړي وویل چې پرون دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره هممهاله په خپله ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیا کوفی دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده، او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه استازو ته د هیواد راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو زمینه برابروي. یادونه کوم چې دغه غونډه تیرې اګست میاشتې 15 او 16 ته پلان شوې وه، خو هغه مهال بیا د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اعلان وکړ چې دا غونډه ځنډوي تر څو د دوی په ټکو په ښه ډول ترسره کړي. د غونډې بحثونه نن هم په ظاهره د بندو دروازو تر شا دوام کوي، او اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې به دوی د خپلو بحثونو نچوړ په یوه اعلامیه کې څرګندوي. دا چې دا غونډه په داسې حالاتو کې جوړه شوې، ګډون کوونکي څوک دي، څومره سیاسي وزن لري، پاکستان له دې غونډې څه غواړي، پر همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری په برلین کې د پانتون د استاد او د چارو د شنن کې محمد اسحاق اتمر نظر پوښتلی.
یو پروسه دوی پیلی چې هغه د خبرو اترو پروسه ده، چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله دی، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله دی، دا هغه موضوعات دي چې معمولا په دې باندې بحث.
خو اتمر صاحب، د پاکستان سیاست په پام سره په تېر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي، په پاکستان تل انتقاد کوو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي، دوی څه غواړي لاسته راوړي، او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا د یو فشار په توګه غواړي، چې ګرچه طالبان دغه فشار ته ډېر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې، او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی، او د دوی حسنی نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی، او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی، دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې ترې خواته پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچه په دې 4 کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي، که دې نه دي توانېدلي چې د یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل د آسیا او ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او په دې کې د پاکستان ډېر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من حیث د یو وسیله د فشار چې وشي کولی د طالبانو په حکومت باندې دغه فشار وارد کړي.
لنک راته ووایه اتمر صاحب، فکر نه کوئ چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا ځینې نور عوامل هم شته؟ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وروسته کې د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ، آیا فکر نه کوئ چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري، ځکه دا ډېر د پخوانو هم هلې ځلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي ده. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې د هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده او کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همداسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
د چارو کتونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې لا هم شامله ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلي فلسطین کې د یوه حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه. په دغې طرحه کې دا هم راغلي چې د جګړې د پای ته رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرحه کې د یو موقت حاکمه پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشري به یې ولسمشر ټرمپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر هم پکې دی. طرحه کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو او د برمته شوو د خلاصون غوښتنه شوې. په هوکړه کې د حماس ډلې د بېوستۍ کېدو شرط هم راغلی. په دې ټولګه کې درته وایو چې له زده کړو او کار ځینې راګرځول شوي افغان نجونې اوس په لاسي صنعتونو بوخت دي. دا چې دوی څه کوي په دې راپور کې مو د دوی کړنو ته کتنه کړې.
شاو په څلور کاله کېږي چې د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. ورته موږ پیل کړی د صنایعو درس دی په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده.
د کابل ښار اوسېدونکي ولس کلر نسنا د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راوګرځول شوه. سنا وایي چې د لتیرو دوو کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړی او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابره کړې ده.
اما هم شاوخوا دوه کاله کېږي چې د دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه دوسیو مور ته توصیه کوم او د خپلې وسې او اندازې تر توان او ورځ د ورځې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سلطاني نو یا پنځوس تنې وي تهیه کوم. ما سره د کلی کور انجونې هم دا کار کوي. په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي. صنایعو درستیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده. دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسېدونکې او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوتیک په نوم کارګاه کې هغه ښځې هم په کار بوختې کړې چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
دا
از لحاظ اقتصادی بگوی بله هم به خود ما کمک کده و همچنان به همون زنان که دای بخش کده ما کار میکنم.
دیکر ما و مصر دنور و بخت و میرمن و اقتصاد تردیر اگرده کرده کلو چه طالبانو پا کونزیو او پا انتونونو که دنجونو پرستک کلو محدودیتونو ولده ول مقدفالیتونو پیل کرده. ما سره یو خیاط میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوه، خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډېر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشت برچي سیمې یوې اوسېدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نهه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړي دي.
آره دیگه زنان کار نه. آره از 1500 فایده سیاد نمونه ده سر از ما باز ما همه
موک هزارگی جمعه گردو نوری خزی همشتا پا یوا جوڑا که ده 1500 افغانی و گرده کهو یا بی مرمنه تایی جاغوری تا هم استاوم هقای بیا حل تا پا گردو نورو خزو بیشی موک چو دوی تشپیت جوڑی جمعه خاما گردو تا واستو حل تا اشپیت خزی گردی دی رخه گرده کهوی بامیانو که هم میشو گچه دلتا کابل تای راوری موکی پر دکاندارانو پلورو جهار جوڑا که ترزور افغانی و گرده کهو
د میرمنو او انجونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو پوهنتونونو او آن تي پي انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کاره راګرځولي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پي د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2026 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 940 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د کیپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کېږي دوه چنده ډېر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,00,000 دی.
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کېږو. وروستی په زړه پورې راپور راخلو هغه دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. تفصیل
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کېږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.
سلام و صبح سه شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی شروع کنیم با چند خبر از شب گذشته. خدمات اینترنتی و مخابراتی در افغانستان تقریبا و طور کامل قطع شده است. وبسایت نت بلاکس میگوید افغانستان در حالت قطع کامل اینترنت قرار دارد و تماس‌های تلفنی هم مختل شده است. بسیاری از افغان‌های مقیم خارج گزارش دادند که نتوانستند با خانواده‌هایشان تماس بگیرند. طالبان دستور قطع فایبر نوری را صادر کردند که 26 ولایت با آن متصل بود. طالبان هنوز واکنش رسمی نشان ندادند. همزمان با قطع سرتاسری اینترنت، پروازهای بین المللی به کابل با اختلال روبرو شد. وبسایت فلایت رادار 24 گزارش داد که امروز 5 پرواز ورودی لغو شده، از جمله 3 پرواز از دبی و 2 پرواز از استانبول و مسکو. 2 پرواز از کابل به دبی و 1 پرواز به استانبول هم لغو شده است. بیشتر پروازها مربوط به ترکش ایرلاینز و فلای دبی بوده است. پروازهای داخلی و برخی پروازهای خارجی توسط کامیر و آریانا ادامه دارند. دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان روز دوشنبه استعفای جمعی خود را اعلام کردند. به گفته سرپرست کنسولگری، دلیل استعفا معرفی یک دیپلمات طالبان به نمایندگی در این دفتر از سوی آلمان بود. دیپلمات‌ها دارایی‌های کنسولگری را به وزارت خارجه آلمان تحویل دادند و گفتند چون طالبان مشروعیت بین‌المللی ندارند، نمایندگانش برای آنان قابل پذیرش نیست. طالبان قبلا 2 کارمند کنسولی به آلمان فرستاده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفتند بر سر طرح 20 ماده‌ای برای پایان جنگ غزه به توافق رسیدند. طرح شامل استقرار یک نیروی موقت بین المللی، ایجاد هیئت حاکمه موقت به ریاست ترامپ و حضور تونی بلر صدر اعظم سابق بریتانیا و آزادی گروگان‌ها ظرف 72 ساعت است. هنوز روشن نیست که حماس شرایط را خواهد پذیرفت یا نه. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این توافق مستلزم خلع سلاح کامل حماس است. بیشتر تا لحظات دیگر. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت بر تمام فیلم‌های خارجی تعرفه 100% اعمال خواهد کرد، اقدامی که می‌تونه مدل تجاری جهانی هالیوود را تهدید کنه. او در تروت سوشال نوشت کسب و کار فیلمسازی ما توسط کشورهای دیگر دزدیده شده. قصر سفید و شرکت‌های بزرگ فیلمسازی پاسخ فوری ندادند. سهام نتفلیکس در معاملات اولیه روز دوشنبه 1.5% کاهش یافت. بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. در ادامه برنامه طالبان اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کردند. فعلا تماس میلیون ها افغان در بیرون از افغانستان با خانواده هایشان قطع شده.
تنها در فرانسه زندگی میکنم. من چگونه از خانواده خود بی خبر باشم؟ میبرم یک درد خیلی عظیمی هست.
از توافق تازه آمریکا و اسرائیل درباره یک طرح 20 ماده‌ای برای پایان جنگ در غزه با شما خواهیم گفت. و در کابل سگ‌های ولگرد زندگی مردم را سخت‌تر کردند. همراه رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
افغانستان دیشب در تاریکی دیجیتال فرو رفت. اینترنت سرتاسری قطع شد و تلفن‌ها هم از کار افتادند. این تصمیم طالبا موج از نگرانی در میان مردم و نهادهای رسانه‌ای را برانگیخته. بیشتر در این گزارش.
در پی تصمیم حکومت طالبان مبنی بر قطع اینترنت فایبر نوری، افغانستان شب گذشته 7 میزان شاهد قطع کامل اینترنت بوده است. وبسایت نت بلاکس که جریان اینترنت را در جهان نظارت می‌کند، ساعت 8:30 شب به وقت کابل در صفحه یک سخت نوشته است که افغانستان در وضعیت قطع کامل اینترنت قرار دارد و خدمات تلفنی نیز با اختلال روبرو شده است. این نهاد همچنان گزارش داده که چندین شبکه اینترنتی از صبح روز دوشنبه به صورت مرحله‌ای قطع شدند. اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع اینترنت موجی از نگرانی‌ها را میان شهروندان، آگاهان و نهادهای رسانه‌ای برانگیخته است. شماری از افغان‌های مقیم خارج که تلاش کردند با خانواده‌هایشان عصر روز دوشنبه 29 سپتامبر در افغانستان تماس بگیرند، میگویند که نتوانستند چه از راه تماس‌های اینترنتی و چه از طریق تماس‌های مستقیم تلفنی با اعضای خانواده‌هایشان ارتباط برقرار کنند. هارون بصیر خبرنگار افغان مقیم فرانسه به رادیو آزادی گفت که از احتمال ادامه این وضعیت نگران است.
یک خبر کاملا مایوس کننده برای کسایی است که از خانواده خود دور هستند و یگانه وسیله آنها همین خدمات اینترنتی بود، و به خصوص برای خودم که من تمام اعضای خانواده‌ام در افغانستان هستند و من تنها در فرانسه زندگی میکنم، من چگونه از خانواده خود بی خبر باشم؟ میبرم یک درد خیلی عظیمی هست. مثل ما هزاران افغانی که خارج از افغانستان هستند و از خانواده خود خبر نخواهند داشت، که یک چالش خیلی بزرگ است.
شماره از آگاهان سیاسی میگویند که قطع اینترنت فایبر نوری از سوی حکومت طالبان نوع فشار وارد ساختن بر مردم است و شفافیت را در جامعه زیر سوال میبرد. اسحاق قطمر آگاه امور سیاسی ساکن جرمنی به رادیو آزادی گفت که قطع دسترسی مردم به اینترنت یک اقدام غیر معقول است و ضرر بسیار بزرگ برای مردم و اقتصاد افغانستان وارد می کند.
در مجموع یک نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است. یک کار بسیار غیر معقول است که ما دسترسی جوانا را، روشن فکرا را، کسای کینا تعلیم یافتند و ضرورت دارند کینا معلومات خود را اپدیت کنند. یک مسئله سرویسی امروز اگر شما در اروپا انترنت را قطع کنید، مثلا شما در قصد زندگی را قطع کنید. برای که هیچ چیز بدون اینترنت امکان ندارد.
آقای اطمر افزود که پیامدهای قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان در موارد مختلف بسیار زیاد است، از جمله آسیب جدی به زیرساخت‌های اقتصادی، فعالیت‌های بانکداری، بیکار شدن هزاران تن که در بخش خدمات اینترنت کار می‌کنند، کاهش اعتماد عمومی و قدماندگی اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری است و باعث ایجاد اختلال در جریان اطلاع رسانی می‌شود. در همین حال سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با ابراز نگرانی از قطع کامل خدمات اینترنت در افغانستان این اقدام طالبان را نکوهش کرده، گفته که پیامدهای منفی گسترده بر زندگی روزمره مردم، آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای گذاشته و مردم را از ابتدایی ترین حقوق ارتباطی محروم کرده است. این سازمان از طالبان خواسته که فوراً این تصمیم را لغو کنند و از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی خواسته تا از حق دسترسی آزاد مردم افغانستان به اطلاعات و ارتباطات حمایت کنند. پیش از این مقام‌های طالبان گفتند که این اقدام به منظور جلوگیری از منکرات اتخاذ شده است. حکومت طالبان در چند هفته اخیر به صورت تدریجی در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننگرهار و در پروان خدمات اینترنت فایبر نوری را قطع کرده بود. هنوز روشن نیست که این تصمیم طالبان موقت است یا دائمی، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در سال‌های اخیر اینترنت در افغانستان به ابزار حیاتی برای تحصیل، کار، تجارت و ارتباط با خانواده و جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها قطع خدمات فایبر نوری مردم را نسبت به احتمال به میان آمدن مشکلات امنیتی و جنایی نگران ساخته و دسترسی آنان به اطلاعات و ارتباطات روزمره را به شدت محدود کرده و روند آموزش و فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته است.
مرسل علی یک فعال مدنی است. از او پرسیده ایم که قطع اینترنت چه تأثیراتی داشته؟
قطع اینترنت متاسفانه در افغانستان شروع یک بحران تازه و دردناک دیگری است. طالبان با این اقدام نه تنها ارتباط مردم با جهان را قطع میکنن، بلکه عملا صدای زنان را خاموش میسازن. زنانی که از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدند، زنانی که درهای کار حضوری برایشان بسته شده است، تنها یک روزنه کوچک داشتن که آن هم اینترنت بود. اکثر زنها از این را آموزش میدیدن، بعضی ها کار میکردن و معاش به دست میآوردن و خیلی هم زنان مقاوم و مبارز تجربیات و صدای خود را از طریق به جهان میرساندند. اکنون با بستن اینترنت، این روزنه هرچند کوچک هم از میان برداشته شد. زنان و دختران افغانستان متاسفانه پیش از پیش منزوی می شوند، صدایشان شنیده نمی شود، تجربه ها و مقاومتشان خاموش می ماند، که همزمان متاسفانه دیاسپورای افغانستان هم از این خاموشی آسیب می بیند، چون دیگر نمی توانند با اعضای خانواده، با دوستان، با همسنگران مقاوم خود، با خواهران، مادران و اعضای خانواده خود در داخل افغانستان در تماس باشند. این بلک اوت نه تنها اقتصاد از قبل فلج شده کشور را بیشتر فلج می کند و دسترسی به اطلاعات را هم از بین می برد. همزمان جامعه‌ای که در ناامیدی کامل به سر می برد را در تاریکی و سکوت عمیق فرو می برد. قطع اینترنت یعنی بریدن شریان زندگی و امید به زنان و دختران افغانستان. و در این میان بدون شک باز هم مثل همیشه متاسفانه زنان افغانستان بیشترین قربانیان آنند. زنانی که جهان باید صدای خاموششان را بشنوند، با قطع اینترنت باز هم در یک انزوای بی‌نهایت قرار می‌گیرند.
سخنان مرسل علی، یک فعال مدنی بود. قطع سراسری اینترنت همزمان شد با نشست مخالفان طالبان در پاکستان. در اسلام آباد در پشت درهای بسته مخالفان طالبان دور هم جمع شدند. نشست دو روزه که به میزبانی انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی برگزار شده. فوزیه کوفی از رهبران زن و اشتراک کنندگان میگوید این نشست برای بحث درباره آینده افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که ظاهرا نوابت حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان اخیرا بار دیگر تیره شده است، نشست به توقیف افتاده چهره‌های سیاسی فعالان و زنان معترض مخالف حکومت طالبان در اسلام آباد آغاز شده است. این نشست به میزبانی انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی و با همکاری بنیاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده است. هرچند فوزیه کوفی در پاسخ نوشتاری به سوالات رادیو آزادی در مورد این نشست گفته است که درباره جزئیات آن اعلامیه مشترک صادر خواهد شد، اما او روز دوشنبه 29 سپتامبر با آغاز این نشست در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشت که زنان و مردان شرکت کننده در این نشست در مورد آینده افغانستان گفتگو خواهند کرد. او در ادامه نوشته است که وضعیت کنونی در افغانستان به ویژه برای زنان غیر قابل تحمل است. فوزیه کوفی همچنین نوشته است که از شرکت در این نشست خرسند است و با گفته او این نشست زمینه را برای زنان و مردان افغان فراهم می کند تا دیدگاه هایشان را در مورد آینده کشور شریک کنند. او با لزوم ایجاد نظامی در افغانستان که حقوق مردم مسئول بوده و آنان اجازه تصمیم گیری را داشته باشند تاکید کرده و افزوده که تلاش های پاکستان در ایجاد چنین نظام از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از اشتراک کنندگان این نشست که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که در روز اول این نشست بیشتر روی چگونگی تاثیر فعالیت های سیاسی علیه حکومت طالبان در افغانستان و اینکه سیاسیون مخالف طالبان چگونه منسجم شوند بحث صورت گرفته است. این نشست در عقب دروازه های بسته جریان دارد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشده است. هرچند وزارت خارجه پاکستان پیشتر از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده، بلکه توسط مرکز تحقیقات انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی برنامه ریزی شده است. اما زلمه خلیزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، پیش از این ادعا کرده بود که نشست از سوی سازمان استخباراتی پاکستان فراخوانده شده است. هرچند در مورد شرکت کنندگان این نشست معلومات دقیق منتشر نشده، اما تصاویری که از این نشست در روزنامه ها و رسانه های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که علاوه بر فوزیه کوفی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان، احمد الله علیزاده معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی اساس نو، شماره از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلو و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از اشتراک کنندگان این نشستند. آقای اندیشه با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما صبح روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که در نیم دهه گذشته رابط افغانستان و پاکستان شاید فراز و نشیب هایی بوده است که راه را برای افراط‌گرایی در هر دو کشور هموار کرده و این افراط‌گرایی دامنگیر منطقه و جهان است. او افزوده که باید از گذشته درس بگیریم و فصل جدید را باز کنیم که مبتنی بر منافع متقابل تجارت و ترانزیت استاد بوده و بتواند راه را برای آینده روشن‌تر هموار کند. او قبلا در مورد این نشست به رادیو آزادی گفته بود که در هر نشست مدنی و دموکراتیک که با دنبال یافتن راه بیرون رفت از وضعیت کنونی باشد شرکت خواهد کرد. قرار بود این نشست در آخر ماه اگست برگزار شود، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزا شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نشست پاسخ نداد، اما میرخان متقی وزیر خارجه طالبان در نشست به مناسبت 160مین سالگرد استقلال سیاسی افغانستان با اشاره به این نشست گفت که کشورهای همسایه باید بدانند که هنگامی که برای آنان مشکل ایجاد میکنند آنان نمیتوانند سکوت کنند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که برگزاری نشست مربوط به حکومت پاکستان نیست و از سوی یک سازمان مستقل میزبانی میشود. این نشست در حال راه‌اندازی شده است که ظاهرا روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان یک بار دیگر تیره شده است. نخست وزیر پاکستان به تاریخ 13 سپتامبر در یک نشست نظامی در بنو گفت که حکومت طالبان باید میان حمایت از مخالفان او و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند، اما حکومت طالبان بارها گفته است که پاکستان نباید افغانستان را در ناکامی خود در تامین امنیت مقصر بداند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتند که بر سر طرح برای پایان دادن به جنگ غزه به توافق رسیدند، اما مشخص نیست که آیا حماس این شرایط را خواهد پذیرفت یا خیر. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. آقای ترامپ روز دوشنبه طرح 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطینی را ارائه کرد. طرح رئیس جمهوری ایالات متحده شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات‌بخش بین‌المللی و ایجاد یک هیئت حاکمه موقت به ریاست ترامپ و شامل تونی بلر صدر اعظم سابق بریتانیا خواهد بود. این تر مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است. همچنین خواستار آزادی تمام گروگان‌های باقی مانده ظرف 72 ساعت پس از پذیرش تر توسط اسرائیل است. این توافق مستلزم خلع سلاح کامل شبه نظامیان حماس و کنار گذاشته شدن آنها از نقش‌های آینده در حکومت است. با این حال کسانی که با همزیستی مسالمت آمیز موافقت کنند عفو خواهند شد. پس از خروج اردوی اسرائیل از نوار غزه مرزها برای کمک و سرمایه گذاری باز خواهند شد. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گفت که اسرائیل در صورت عدم پذیرش توافق صلح پیشنهادی توسط حماس از حمایت کامل ایالات متحده برای برداشتن گام‌های برای شکست این گروه برخوردار خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه از فلسطینی‌ها خواست که مسئولیت سرنوشت خود را بر عهده بگیرند و پیشنهاد صلح او را بپذیرند. نتانیاهو پیش از این کنفرانس خبری در تماس تلفنی با همتای قطری خود به طور رسمی از حمله به دوحه عذرخواهی کرد. حمله نظامی اسرائیل علیه مقامات حماس در قطر رهبران عرب را خشمگین کرد و موجب انتقاد ایالات متحده از اسرائیل شد. کاخ سفید در بیانیه گفت به عنوان اولین گام صدر اعظم نتانیاهو تأسف عمیق خود را از حمله موشکی اسرائیل و اهداف حماس در قطر که منجر به کشته شدن غیر عمدی یک نظامی قطری شد ابراز کرد. این بیانیه می افزاید او همچنین ابراز تأسف کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن رهبری حماس در جریان مذاکرات گروگانگیری حاکمیت قطر را نقض کرده و تاکید کرد که اسرائیل در آینده چنین حمله را تکرار نخواهد کرد. طیاره‌های جنگی اسرائیل چند قبل به یک منطقه مسکونی در پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران حماس خانواده‌هایشان را هدف قرار دادند. این حمله منجر به کشته شدن 6 نفر از جمله یک افسر امنیتی قطری و زخمی شدن 18 نفر دیگر شد.
بیشتر از خبر
دختران و زنانی که از آموزش و کار باز ماندند حال به صنایع دستی روی آوردند. آنان میگویند این کار هم سرگرمی ذهنی است و هم کمک به اقتصاد خانواده. با وجود محدودیت‌های طالبان امید دارند با همین کار بخش از مشکلات را حل کنند. بیشتر در این گزارش.
صنایع دستی په برخه کې متل هر خونه ډیر ګټور ده، دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې وسی.
سنا دختر 17 ساله از کابل که به دلیل محدودیت های طالبان از ادامه آموزش از صنف نهم باز مانده، از 2 سال به این سو وقت خود را به دوختن مهره و آینه روی لباس های فرهنگی افغانی می گذراند. او می گوید که این کار نه تنها درآمد کوچک برای خانوادهش فراهم می کند، بلکه برای خود و مادرش نیز نوع مشغولیت و آرامش روانی ایجاد کرده است.
ما هم شاخوا 2 کلگی چه دستی صنایع په برخه کې کار شروع کرده ده. او
از حدود 2 سال گذشته به این سو در بخش دختن مهره و آینه کار میکنم که در یک روز به اندازه توانم گاهی 100 و گاهی 50 دانه آینه و مهره میدوزم. در منطقه ما دختران دیگر و در خانه مادرم نیز با من در این کار مصروف است. این کار ما را مصروف و از هر نوع بیماری روانی و روحی ما را در امان نگه میدارد.
زهرا یک باشنده دیگر شهر کابل و دانشجوی پیشین طب نیز میگوید که با فعالیت در بخش صنایع دستی توانسته روحیه و انگیزه خود را حفظ کند و همزمان به اقتصاد خانواده کمک کند. او به رادیو زودی گفت که با آماده کردن لباس‌های افغانی و بعض وسایل فرهنگی دیگر نه تنها برای خود بلکه برای 5 زن و دختر دیگر هم زمینه کار را فراهم کرده است.
در لحاظ اقتصادی بگویی بلی هم به خودم کمک کرده و همچنان به همون زنهایی که در این بخش کتما کار میکنن. بعد از اینکه مکتب ها پنجون ها بسته شد ما روی آوردیم. قبل از اون نبود چون ما مصروف درس خود بودیم. یک تن از خیاطی های ماست که اونا هم خیاطی میکنن اما در یک سازمان کار میکنن. اما بعد از اینکه طالبان آمد کلن و سازمان لغو کرده نماندن که اینا دوباره کار کنن. قبل از اینکه من کار شروع کنم تا حال تفاوت های زیاد در خودم احساس میکنم. حال شادتر خوشتر حداقل اگه شرایطم خراب است بازم یک هدف دارم، یک تب تلاش میکنم بخاطر یک چیزی که باید تسرشت کنم.
یک بانو باشنده منطقه دشت بچی کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که قبلا در یک اداره دولتی کار میکرد. به گفته او بعد از برکناری از سوی حکومت طالبان 9 ماه پیش کار خامک دوزی را آغاز کرده است. او اما میگوید که نه تنها در کابل بلکه در جاغوری و بامیان هم بیش از 60 زن را در بخش خامک دوزی مشغول ساخته است.
ما لباس هزارکی برای دیگه زنان کار نم. آره از 1000 الی 500 فایده زیاد نمون نده سر از ما. باز ما همی یک زند بامیان لباس رو میدیم برای توزیع نخو. ما یک کلن جاغوری رهینم خو. ما یک دنه دکاندار به جاغوری هست. لباس توزیع نوم از او را باز او مایا باز او را اینم باز اون مو 1000 لباس شال ما فایده اخ میکروم. سیکو ایشاله که ما 60 نفر میدیم. خواهی دختگر حتی من 60 تن زن دیگر میدیه نه؟ اگر 60 تن
این زنان و دختران در حال به صنایع دستی رو آوردند که حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و حتی انستیتوت‌های طبی ممنوعیت وضع کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی هم زنان را از کار برکنار کرده است. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در ماه می سال روان در گزارش گفته بود که محدودیت ها بر زنان در افغانستان ممکن است تا سال 2026 به اقتصاد این کشور $920 میلیون ضرر برساند. همچنین اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ماه فوریه سال روان در گزارش به نقل از سازمان اکپس گفته بود که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان میان سال‌های 2021 تا 2024 شمار کاروبارهای ثبت شده توسط زنان 4 برابر افزایش یافته است. در این گزارش آمده که شمار تجارت‌های بدون جواز که توسط زنان پیش برده می‌شود بیش از 2 برابر تخمین زده شده است. هرچند در گزارش درباره شمار همه کارمندان زن و تاجران در زمان نظام جمهوری چیزی گفته نشده، اما آمده که از سال 2021 تا 2024 در سراسر افغانستان شمار کاروبارهای تحت رهبری زنان 420,000 است.
شهر کابل کوچه ها و جاده ها پر از سکای ولگرد. باشندگان می گویند زنان و کودکان بیشتر در معرض آسیب قرار دارند و از طالبان خواستند که فوری اقدام کنند. اما شارولی حکومت طالبان چی گفته؟
شارولی حکومت طالبان
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان کمر کس پی زخ تدیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سک ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سک ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سک ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سک های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می درسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شوروالی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع‌آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص مشمان و پس ایمون.
این سک ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سک ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند، زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. در این توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق از میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درسمون خوندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض دکتر خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی، فقط یک نکته ما خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زمان نیست به ایچ عنوان، بلکه استقبال می کند. وقتی که اسلام اجازه می ده که زن تجارت بکنه، زن پیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح می ده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تصرف حکومت کنونی افغانستان به نحوی می خواهد که اسلام را بگونی دین تاریک و سراپا جهر و نادانی به دیگر آخوانمود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است. ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستند. و ما دعا میکنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما به گونه‌ای که لازم است مظهر خدمت مردم خود شوند. با تأسف که ما از برای نانت کنندی ما رسید جدی که وایفا مزار شریف ممکن به ورت های دیگه افغانستان نیست رایت بکنه رسید واقعا جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. پس بجای ای که ما با این رابط داشته باشیم و با تأسف که هر روز محدود های عجیبی غریبی از طرف این امیر نامعلوم پخشون نشد میشه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.